په افغانستان کې د سحر 8 بجې السلام علیکم د ازادي رادیو لومړی سحرنی یو ساعته خبرونه پیل شو. نن دوشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا 23 د جون میاشتې 14 د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیاله کیلی کلیمنس افغانستان ته تللې څولو کورونایو بې ځایه سویو او بیرته راستنیدونکو سره د مرستو لارې چارې وسنجوي. هغې د خپل سفر په لړ کې ویلي چې په هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو څخه د افغان یوټیوبر اجمل حقیقي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوه خبر پاڼه کې پرون ویلي چې له یوې اونۍ زیاتې مودې وروسته د شغلې حقیقي او د هغه د دریو همکارانو برخلیک معلوم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د هغو کسانو په وړاندې چې د بشري حقونو او عصري ارزښتونو ملاتړ کوي له تاوتریخوالي، ځورونې او ډارولو څخه کار اخلي. د طالبانو حکومت وی اجمل حقیقي او د هغه ملګری مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولی. د افغان ترک شوونځي د جوزجان څنګ زده کوونکو د 23 هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ د ساينس په اولمپیاد کې اول مقام ګټلی. د بختر اژانس راپور له مخې د ساينس اولمپیاد په انلاین توګه د تایلند په کوربتوب ترسره شو چې پکې د جوزجان د افغان ترک زده کوونکو 12 میډالونه وګټل. په دې ډله کې د سرو زرو د میډال ګټونکي سید احمد مبین ویلي چې د او یوه ډله ټولګیوالو یې د ساینس په اولمپیاد کې برخه واخیسته او د افغانستان لپاره یې ویاړ وګاټه. افغان ترک ښوونځي له کلونو افغانستان کې فعال دي چې د نورو ښوونځیو ممتاز زده کوونکي پکې له څو دورو عمومي ازموینو وروسته جذبېږي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر له ایران غوښتنه وکړه سمدستي د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو لپاره خبرو ته حاضر سي. رافائل ګروسي له سي ان ان سره په یو مرکه کې چې په نن خبره سو ویلي چې دوی اړتیا لري وضعیت سم کړي او په ګډه کار ته دوام ورکړي. امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشری پر مهال په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د تړون څخه ووتله او پر دغه هیواد یې بیرته سخت بندیزونه ولګول. ایران تیره اونۍ په خپلو اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو 20 څارونکي کمرې وتړلې، ځکه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي و چې تهران وکاله مخکې د سوي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره همکاري نه کوي. د اوکراین په جګړه کې یو بل بریتانوي وګړی هم وژل شوی. د جوردن ګاټلی کورنۍ پرون اعلان وکړ چې د بریتانیا د پاوز دغه پخوانی سرتیری په سیویری دونیتسک ښار کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د نښتې په لړ کې وژل شوی. د هغه د کورنۍ په وینا ګاټلی له یو لړ ارزونو وروسته سږ کال په مارچ میاشت کې د اوکراین د دفاع لپاره هغه هیواد ته ورغلی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د خپل دغه تبعه په اړه نور جزئیات نه دی خبره کړي، خو ویلي دي چې په اوکراین کې د وژل شوي بریتانوي وګړي له کورنۍ سره مرسته کوي. تر دې مخکې د سکاټ سیبلی په نوم یو بل بریتانوي چې د اوکراین د دفاع لپاره جنګیده په اپریل میاشت کې وژل شوی و. او په تلوتلو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې څخه د کرکټ دویمه شل اوره سیالي هم وګټله. د دوی ترمنځ پرون د زیمبابوې په کوربتوب په هراري سټډیوم کې سیالي وسوه چې پکې افغانستان 120 منډې وکړې، خو سیالي تر 140 منډو پورې ورسېد. په دې توګه افغانستان د 120 منډو په توپیر لوبه وګټله. افغانستان د شنبې په ورځ هم په لومړۍ شل اوره لوبه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړې وه. او وروستۍ شل اوره مسابقه سبا سیشن به ترسره کیږي. افغان لوبډلې تر شل اوریزو سیالیو مخکې له زیمبابوې څخه د سوپر لیګ یو ورځنیو سیالیو په لړ کې سر په سر درې لوبې ګټلې وې. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیاله وایي افغانستان کې په میلیونونو کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د دې نه همدا توکل لري چې د دې مرستې جری وساتي.
د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد یې په ویزو کې افغانانو ته اسانتیا راوستلې او نړۍ د حمله افغان وګړو سره مرسته وکړي. د بلخ هوایي ډګر پر کارکونکو برید شوی.
په دغه برید کې د آیات هوایي ډګر 2 تنه کارکونکو شهیدان او 6 تنه نور هم ټپیان دي.
په فراه کې د بنګو د کښتونو اړولو کمپاین پیل شوی.
خو د بنګو کده بیا به مشتوا چې موږ وکړلو حکومت ته نو بیا راکې پیل کوي.
په کندوز کې خلک شکایت لري چې د غنمو قاچاق د قحطۍ خطر زیات کړي.
کوم کسان چې احتکار کوي د قانون منګل دوی وسپاري.
د ورکو اجزانو د لټې پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو درا پورونو برخې ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي افغانستان کې په میلیونونو بې ځایه سوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې کمشنری مرستیالې کیلی کلیمنس پرون وویل چې هغه د میلیونونو اړو افغانانو د مرستې لپاره افغانستان ته تللې ده. ملګری ملتونه اټکل کوي چې یوازې تیر کال شاوخوا 200,000 کسان له خپلو کورونو د بېلابېلو ستونزو له کبله بې ځایه سوي دي. نور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری مرستیالې افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې په دغه هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. کیلی کلیمنس پرون د کابل هوایي ډګر ته په رسیدو د خپل سفر د هدف په اړه وویل:
I have come here.
زه دلته او د هیواد راغلی یم چې وګورم څنګه کولای شو د افغانستان د خلکو ښه ملاتړ وکړو.
اغلی کلیمنس د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په تامینیدو ټینګار وکړ او ویل ښځې باید په ټولنیز ژوند کې د ګډون اجازه ولري. دا څرګندونې داسې مالکیږي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د مارچ په میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې څه باندې 100,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې جګړو، وچکالی او طبیعي پیښو له امله 5.5 میلیونه ډیر کسان بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې د ایران او پاکستان په شمول چې لویه برخه افغان کډوال پکې اوسي، په بهر کې د ټولو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 6 میلیونه ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل حقانی د یو این ایچ سی آر د مرستیالې سفر مثبت وباله او د مرستو غوښتنه یې ترې وکړه.
د یو این ایچ سی آر هغه پروګرامونه چې دي په افغانستان کې یقیني د ستاینې وړ دي. پار بخش کې ارمشاد پره تر ټولو زیات همکاري موږ تر کړی دو او اوس هم د دې نه موږ دا مطالبات او د آینده د افغانانو لپاره موږ د دې نه هم دا توکل لري چې دوی د مرسته جری وساتي.
یو این ایچ سی آر افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو د هستوګن ځایونو، هغوی ته د لومړنیو مرستو او اصلي سیمو ته د کورنیو بې ځایه شوو افغانانو په ستنیدو کې مرستې کوي. له دې سره سره ملګري ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له هیواده د وتلو په لټه کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نو علي کمشنری یو این ایچ سی آر اټکل کوي چې افغانستان له سوریه او وینزویلا ورسته په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال او بې ځایه شوي خلک لري.
د خوست اوسیدونکو وایي د پېټرولو او ډیزلو د بایو ل لوړېدو سره په دې ولایت کې د موټرو کرایي هم لوړې شوی. د موټرو او ټیکسي چلوونکو بیا وایي چې د تیلو بیه دومره لوړه شوې چې په دې کرایو هم دوی ته ګټه نه پاتېږي. نور حال په دې راپور کې اوریدای شي.
د خوست اوسیدونکو په دې ورستیو کې د دې ولایت نږدې او لرې سیمو ته د موټرو د کرایو لوړېدو شکایت کوي او وایي اقتصادي کمزوري دی او د لوړو کرایو وس نه لري. د خوست میشتو په وینا چې په ورستیو میاشتو کې ډېرې سیمو ته د ټیکسیو کرایا نږدې 2 برابره لوړه شوې ده. یو تن محصل عزیز الله مشغل راډیو ته وویل:
مخکې موږ ویډس کتلو لسه پکریا به اوس هغه کریا دوه چنده کړې ده. موږ اوس موږ نشو کولی چې کوچنی موټر کې لاړ شو مجبور یو پخو لاړ شو پوهنتون ته یا دا رقم زرنج کې لاړ شو. دا رقم په خوست ګرمي چې خپل او دې 37 سانتیګریډ ګرمي ته مجبور موږ یو پخو لاړ شو یا په زرنج کې لاړ شو.
موټر چلوونکي بیا د کرایو د لوړېدو لامل د تیلو د بیو لوړېدل بولي او وایي دوی ته په دې کرایو کې هم څه ګټه نه پاتې کیږي. خوستی موټر چلوونکی همایون وایي:
تیل خو مخته 15 درش وي یس په دوه کام اتیا پاتیا دان منا خرڅیږي. می بالکل سپرلای نه وي پرشکې لاس روپۍ وخولې می شل روپۍ وخولې می تورس کې ځای گئی زور بولای ما شپږه بجې یس دانی پلمبر وی لوډی ما روشي دوا کسن سره کینی چې وتا وای شل روپۍ کر یادو ورنا کیشي نه لوټشي.
د خوست ښار تیل پرون کې وایي چې د پېټرول او ډیزل بیې یوازې په خوست او افغانستان کې نه دي پورته شوي بلکې په ټوله نړۍ کې بیې لوړه شوې ده. تیل پلورون کې بخت الله وویل:
چې یو خو عمومي ګمرکونه ډېر جګ شوي دي او بل د اوکراین مسله د جنګ مسله دا د تجارو او مؤثریت نه ده دکاندارانو دا عمومي جګ شوي دي په نړۍ کې یو په افغانستان نه ده په ټوله نړۍ دا اول ده په دوبۍ په امارات په لین په هر ځای دا اول ده.
د تیل یو بل دکاندار مبارک شاه وایي:
ولادت تیل خدا سدي چې تجارتي شاید مثلا په نړۍ کې ډېر اوچات لوړې بیې قیمتي شوي دي نو موږ یوې ورځ نه بل ورځ ته غواړو چې تیل ارزون شي. لیکن تیل ارزنی بیخي لري نه. هر څه چې دي په تیل پورې مربوط دي ځکه چې اوړه دي مثلا یا غنم دي یا وریجې د چرسي خارج نه یا بل هېوادونه. که چیرې تیل ارزون شي نو هر سبب د تل په مطابق د تل په پرتله به هر څه ارزون شي.
بل لوی ته د خو ځای چارواکي بیا د تیلو لوی سوداګر هم د پټرول او ډیزل د بیو په لوړیدلو تورنوي او زیاتوي. سوداګر باید خپل خلکو سره له انصاف کار واخلي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
مادي معلومات لري مخه د ټول مشکل تجارانو جوړ کړی دی. تجاران باید د انصاف نه کار واخلي. ان شاء الله تعالی په نږدې راتلونکي کې به دا به موږ واورو چې تیل هم داسې ارزانه شول چې په دنیا کې به ساری نه وي. د افغانستان خپل تیل به وي او خپل تیل به خلکو ته په خپله عرضه کوو او په نزل قیمت به ورته عرضه کوو. چینایي او ترکی کمپنۍ راغلي دي او دا کار شروع دی.
د خوست اوسیدونکي داسې مهال د ښار لیرې او نږدې سیمو ته د موټرو او ټیکسیو د کرایې له لوړېدو شکایت کوي چې د تیرو د بیو ترڅنګ د خوراکي توکو بیې هم په بېسارې توګه لوړې شوي او په وروستیو میاشتو کې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانانو لپاره د ترانزیت ویزې د مرستو د دوام یو بیلګه یاد کړې او لنړی هم غوښتنه کړې چې له افغانانو سره مرسته وکړي. شغلی شریف پرون په دې اړه په یو ټویټ کې دا څرګندونه کړې. د پاکستان د کابینې د پریکړې پر اساس دریمو هیوادونو ته تلونکي افغانان به له دې وروسته پاکستان ته پر رسیدو سره سم یا آن ارایول ویزې ترلاسه کړي. سفی الله ستنگزی راپور جوړ کړی.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د اگست 3 پورې هغه افغانانو ته چې له دغه هیواد د نړۍ نورو هیوادونو ته سفر کوي ترانزیت ویزې ورکړي. صدر اعظم شهباز شریف په دې اړه یک شنبه ناوخته په یوټیوب کې ویلي افغان ادباو ته د ترانزیت ویزو ورکړه به له هغوی سره د راتلونکي سفر لپاره د کاغذي کارونو په بشپړولو کې مرسته وکړي. په دې معنی چې که افغانان د نورو هیوادونو سفارتونو ته ورځي او یا د سفر تابعیا ونیسي کولی شي تر یو څه وخت په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان صدر اعظم جاته کړي د حکومت لخوا د افغان ویزې نوې پالیسی زموږ د هڅو یو برخه ده چې د اړتیا په وخت کې خپلو افغان ورونو او خویندو سره مرستې ته دوام ورکړو. شریف له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د مرستې لاس ورکړي. تر دې یو ورځ مخکې د صدر اعظم شریف د ستراتیژیکو اړیکو مشر سلمان صوفي اعلان کړی و چې ښاغلی شریف د افغان کډوال مسافرو لپاره د ترانزیتي ویزو نوې پالیسی تصویب کړه. دا پالیسی د پاکستان د کورونی چارو د وزارت په غوښتنه ترتیب او د جون په 10مه دغه هیواد د فدرال کابینې په غونډه کې تصویب شو. سی په اساس د پاکستان حکومت په څلور شته ساعتونو کې افغانانو ته ډیر شروزنه ترانزیتي ویزې ورکوي. د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه کڅه هم څه باندې یو لکه او څلور زره کسان له کابل په مستقیم پروازونو کې بهر یوړل شول. خو تر هغه وروسته لویدیسته د کډوالې په تکل ګڼ افغانان د پاکستان له لارې سفر کوي. پاکستان داسې وخت دغه افغانانو لپاره د ترانزیت ویزو اسانتیا رامنځته کړه چې تیر څو اونیو کې په کابل کې د پاکستان سفارت ډیرو افغانانو ته ویزې نه ورکولې او دلیل یې دا راوړ چې د دوی په فورمو او غوښتنې لیکونو کې ستونزې موجود دي.
نامعلومو وسلوالو یک شنبه ناوخته د بلخ د هوایي ډګر دوه تخنیکی کارکونکي وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. د بلخ د پولیسو ویاند وایي چې دغه پیښه څیړل کیږي.
مزار شریف بیا د یو خنړی بریج شاهد و. تیر مازدیګر مهال د هوایي ډګر پر کارکونکو بریج سوای چې پکې دوه تنه وزل سوي او شپږ نور ټپیان دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویان محمد آصف وزیری په یو پیغام کې ازادي رادیو ته د دې پیښې په اړه وویل
یک شنبه درې بجې وروسته له غرمې د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخي د هوایي ډګر پر کارکونکو د زخمن لخوا بریج تر سره شو چې بدبختانه په دغه بریج کې د آیات هوایي ډګر دوه تنه کارکونکي شهیدان او شپږ تنه نور هم ټپیان دي. د ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده. دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله د هوایي ډګر تخنیکي کارکونکي له کار ځای نه د کور پر لوري د دوی موټر د نامعلومو کسانو لخوا تر برید لاندې راغی.
دا برید څو وروستیو میاشتو کې چې افغانستان د خونړیو بریدونو شاهد دی تر ټولو تازه یو دی. د بلخ د هوایي ډګر تخنیکي کارکونکو ته داسې وخت مرګزوب راوختي چې افغانستان د اکثرو تخنیکي برخو په تیره بیا د هوایي ډګرونو په څیر د مهمو مرکزونو د ادارې او مختوړلو لپاره د مسلکی کارکونکو لکمخ سره مخ دی. د سیمه او نړۍ اکثر لوی هوایی شرکتونو د طالبانو لوبیا وقمنې دوه هیڅ تر اوسه پورې پلازمینې کابل او نورو هوایی ډګرونو ته الوتنې نه دی پیل کړي، او دلیل دا راوړي چې د خپلو کارکونکو او مسافرو د امنیت په اړه پوره ډاډمن نه دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت بیا وایي چې د هوایی ډګرونو فعالیتونه په منظمه توګه روان دي، او د دوی ځواکونو یې په بشپړه توګه امنیت نیولی دی. د طالبانو حکومت څو وخت مخکې د متحده عربي اماراتو یو شرکت سره هوکړې ته ورسېد چې د کابل، کندهار او هرات د هوایي ډګرونو خدماتي چارې د مسافرینو د سکریننګ یا معاینه او د لاګیج یا بایکونو د سنبالولو برخې تنظیم او مخته یوسي. د بلخ د هوایي ډګر پر کارکوونکو د برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو په مزار شریف کې څو مخکني بریدونه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې کړي وو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږو مترو اوریدلای سي. ازادي راډیو ته ورجست. په کابل کې دوه محصلانو په 1500 افغانۍ واده کړی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د دغه ډول واده انګیزه په افغاني دودونو کې له زیاتو لګښتونو څخه مخنیوی دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
بیگزات هغه ځوان چې وایي د واده ټول لګښت 1500 افغانۍ شوی. 25 کلن اوناب بیگزات او 24 کلن جوهرما احمدی تیر ورځ د یو ساده کیک په پرې کولو سره د خپل د واده جشن ونمانځلو. بیگزات چې د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې د استوماتولوژي په پوهنځي کې د 5م کال محصل دی وایي په واده کې شاوخوا 15 کسانو ګډون کړی و. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ انګیزه دا وه چې اوس هر څوک غواړي په خپل واده کې مصرف کم وکړي، او ځینې دي چې بیا غواړي ډېرې پیسې مصرف کړي. موږ وغوښتل په دغه ډول واده سره هغو کسانو ته زیاتو مصرفونو ویلېږي، وښیو چې که څوک غواړي واده وکړي دومره هم سخته نه ده.
بیگزاد وایي په دې ډول واده دی او جوهرما دواړه راضي وه. جوهرما هم وایي
لدی کار زموږ مخه فرهنګ جوړونه وه، او دا چې په ودونو کې ډیر او بې مورده لګښتونه نمانځ ولاړ سي.
بیگزات او غلی احمدی اوس په کابل کې ژوند کوي. جوهرما هم د خپل خاوند په شان سپین چپنې ده، او د قابلګۍ په یو شخصي انسټیټیوټ کې درس وایي. د بیگزات او میرمن احمدی واده په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو له خبرګون سره مخ شوی. ځینو دغه ډول ودونه په اوسنیو سختو شرایطو کې ښه ګام یاد کړی، او دغه ډول فرهنګ د دودیدو پر ودې ټینګار کړی. په افغانستان کې د ناوې لخوا په زوم د زیات ولور ایښودل هغه مورد دی چې تر ډیره ځوانان بهرنیو ملکونو ته مسافرۍ لپاره مجبوره کړي. درې اونۍ وړاندې ازادي راډیو په یو راپور کې موندلی و چې د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو کې اوس هم د ولور کچه ان تر 200,000 افغانیو پورې ده. سره له دې چې اړوندو ادارو او حکومتونو د دې ستونزې د هواري لپاره هڅې کړي، خو بیا هم دا ستونزه په ځای پاتې ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او سم د کتاب نړۍ ته ورزو. ځینې ځوانان هڅه کوي چې د مطالعې او کتاب لوستلو دود زیات کړي. په کابل کې په تیرو څو اونیو کې د کتابونو څو نندارتونونه جوړ شول.
فریده په کابل کې د 12م ټولګي زده کوونکې ده. نوموړي وایي د طالبانو له راتګ وروسته له زده کړو مطالعه او کتاب لوستلو سره علاقه کمه شوې.
زه د مکتب د کتابونو تر څنګ نور کتابونه مطالعه کوله، خو اوس چې مکتب نشته او درسونه هم خلاص شوي ده، زه او مطالعې سره هېڅ علاقمندي نه لرم او زما علاقه هم کم شوې ده.
هغلی فریده وایي کوم ټولګیوالې چې له دې سره یو ځای مطالعې ته تلل، هغوی هم ورسره بې علاقه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د علامه فیضاني فرهنګي بنسټ د یک شنبې په ورځ په کابل کې د کتابونو یو درې ورځنی نندارتون پرانیست. د یاد بنسټ د مسؤلانو په خبره په دغه نندارتون کې شاوخوا 3000 بیلابیل کتابونه نندارې ته وړاندې شوي، او په ارزانه بیه لوستونکو ته ورکول کیږي. د علامه فیضاني بنسټ د ځوانانو برخې مسؤل خلیل الله ناصری د دې نندارتون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ غواړو چې ځوانان مطالعې ته واڅول شي او ځان په مطالعې بوخت کړي، ځکه د هیواد راتلونکی په دوی پورې تړلی دی. موږ دا نندارتون د درې ورځو په مخ جوړ کړی دی.
د نوموړي په خبره د نندارتون په لومړۍ ورځ د لیدونکو او اخیستونکو شمیر کم و، دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ مخکې درې تنه نجونو د شمال نجونو ټیم په نوم د واټ پر سر د کتابونو یو نندارتون د کابل په خیرخانې مینه کې جوړ کړی و. د دغه نندارتون جوړوونکو د یاد نندارتون له جوړولو موخه د کتاب لوست او مطالعې فرهنګ ترویج او دا پیغام رسول ښیي چې ښځې باید له خپلو حقونو بې برخې نه شي. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان چې د مطالعې فرهنګ مینهوال دي وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بیکاري ډېره شوې. دوی د کتابونو د اخیستلو توان نه لري او یوازې دومره کوي چې خپل کورنۍ ته مړې ډوډۍ وګټي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پروګرام دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. په فرا ولایت کې د بنګو د کښتونو اړولو کمپاین په دې وروستیو کې پیل شوی دی. خلک وایي په کار ده د دوی اوسنی کښتونه وانړول سي. ځینې نور بیا غوښتنه لري چې ټول کښتونه دي لمخې واړول سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په فرا ولایت کې د بنګو کښتونه اړول کیږي. دا کښتونه د فرا ولایت په خاک سفید ولسوالۍ پورې اړه لري. د دې ځمکو بزګران وایي په دې ځمکو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو تر منع کولو مخکې تخم شیندلی وو.
دا امیر المؤمنین د مخه مول کړل غوا کړ نو دا غو چې بوټ د خیره بیا چې امر موست د خیره نیت مو چې بیا د خیره مات کو او دا غ خپل دیواری و ما خو دا بند کده بیا به وشته و چې موږ خو وکړل او خو ما تاسو نو بیا راکی په ورکه نه
د فرا ولایت محلي چارواکي وایي د دې عملیاتو په لړ کې د دې ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې د بنګو ډیر چیري به کښتونه ویجاړ کړي او په نورو ولسوالیو کې به هم دې ته ورته عملیات دوام ولري. د فرا ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند عارف عادل وایي دوی دا عملیات د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره پیل کړي دي. د طالبانو مشر ملا هبت الله خوند سمو د مخ کې د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو کښت منع کړ. د طالبانو د مشر دا فرمان د روان شمسی کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد لخوا له رسنیو سره شریک شو. په دې فرمان کې د نشه یي بوټو د کښت منع کولو ترڅنګ د نشه یي موادو جوړول، رانیول، صادرات او واردات هم منع شوي دي. د دې فرمان تر صادرولو یوه میاشت وروسته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکایي مرستو د سر امریکایي بنسټ یاسیګار په خپل راپور کې یادونه وکړه چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت ستراتیژي روښانه نه ده او دا مسله د دې لامل شوي چې د افغانستان په جنوب کې د تریاکو بازار وده عمومي. د سیګار درې میاشتنی راپور هغه مهال د امریکا کانګرس ته استول شوی و. په دې راپور کې دا یادونه هم شوې وه چې د افغانستان بزګران وچکالی او ساړه زمي سخت ځپلی دي. په دې وضعیت کې د کوکنارو د کښت منع کول ډیر عملي نه بریښي. په داسې حال کې عارف عادل وایي هغه څوک چې دا فرمان ونه مني قانوني چلند به ورسره وشي. د ازادي راډیو ته وویل
در ولسوالی های مختلف ولایت فرا
در فرا ولایت بلا بلی ولسوالی لکه پشتی رود، خاک سفید، بلا بلوک و فرا رود چه بنگی پشت کرل سوی وی لنیک مرغه چه دا کشتونه دا امنیتی او کشفی زواکونه لخواه جار سوال
امنیتی دفعی کشفی از بین برده شد.
عارف عادل وایی دا عملیات به تر هغه محال دوام ولری چه پا فرا ولایت که دا بنگ و کختونه پا بش پل دول وی جار سی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد سمو د مخ کې ازادي راډیو ته ویلی و دوی هڅه کوي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د هغو هیوادونو همکاري راجلب کړي چې د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو د تولید له امله ډیر زیان راوختی وي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، رانیولو، خرڅولو او قاچاقو په اړه د طالبانو د مشر پر فرمان ټینګار وکړ.
د مخدره موادو یا د نشه یي توکو کرکیله، کاچاک، کاروبار هر څه په مطلق ډول بندي. دلته موږ په دې برخه کې الحمدلله ښې لاسته راوړنیم لرو او په دې برخه کې عملا کار روان دی.
خو عبدالنافع ټکور د کورنیو چارو وزارت د لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته جزئیات ورنه کړل. د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو او بنګو د کښتونو په ویجاړولو لاس پورې کوي چې د دوی تر دوهم ځل واکمني مخکې نړیوالې ټولنې څو ځله هغوی په دې تورن کړي چې نشه یي مواد یې مالی سرچینه ده.
د کندز ولایت ګڼ اوسیدونکي شکایت لري چې لایوي خوا سږکال په دې ولایت کې د غنمو حاصلات 80% کم شوي. بل پلو له دې ولایت څخه ګاونډیو هیوادونو ته د غنمو قاچاق دوی سخت اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر کندزیان شکایت کوي چې پر اقتصادي بی وزلی او بیروزګاری ستونزو سربیره له هیواد بهر د غنمو قاچاق دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی ټینګار کوي که د غنمو د قاچاق مخه ونه نیول شي نو په راتلونکي ژمي کې به خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د دې ولایت یو اوسیدونکی احمد نورملزی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل ګاونډیو هیوادونو ته د غنمو قاچاق خلک یې اندېښمن کړي دي.
قاچاق کول مطلق خپله جرم کار دی. دا کار باعث کیږي چې غریب او بېوزلي خلکو باندې ډېر فشار راشي. موږ د خپل تجارانو نه احتراما هیله کوو چې لطفا دا کار دې ونه کړي. فقر او بېچارګي دا اوس اوج ته رسېدلی ده او خلک ډېر په عذاب دي. امیدوار یاسو چې دې مسئلې ته حکومت هم توجه وکړي او کوم کسان چې احتکار کوي د قانون منګل ته وسپاري.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی 35 کلن عبدالخالق چې د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي هغه هم ورته خبره کوي.
وو کوچاغی کیږي غنم روان دي. غنم بیخي داسې مسلمانان دي چې یوه بوجي وړه نه لري په کور کې. نه غنم پالل مې کې پاشلې پاوی کې یو پټی هم نه لري. اوله ځم پاوی کې یو جریب نه لرم. هغه لل مې کې مې پاشلې ووچو. اسلامي امارت دا غواړم چې دا غنم د کوچاغی غنم بند سي.
د دوی د خبرو له مخې تیر کال د غنمو راټولولو په وخت کې یو من غنم په 200 افغانۍ وو، خو سږ کال په ورته موده کې د یو من غنمو نرخ 350 افغانۍ ته لوړ شوی دی او دې مسلې خلک سخت خوښ نکړي دي. د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی 30 کلن حسیب الله وایي
امروز ما شما میبینیم که در بازار گندم بسیار قیمت است و بسیاری از
موگ او تاسو گورو چی پا دی ورسته او که دی غنمو او دی ورو قیمت زخت زیاد لوړ شوه دی. بلخوا بیا یو شمیر سوداگر غنم نورو هیوادونو تا قاچاق کوي او یا احتکار کوي. هیله منیو چی حکومت دی غنمو دی قاچاق او دی احتکار کوونکو مخونی سی.
د کندز دی چهاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی دین محمد هم لورته ستونزې شکایت کوي.
پروسکل دا غنم په 250 سکل مونږ په سرلای غنم خاص په 250 او یم خاص په وسیا خلو په 350 شو په غنم خسي وو دي جره باریږي زی دا دور زی راتاو کول غنم رااله بیا 300 بوته 50 شو په فرق وکاو خو پرون سهار خوش خوشول نن بیا بیا غنم لا شلو په 300 شلو ته
خو د کندز د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د کرنې د ترویج کارپو محمد منیر نیازی بیا وای د غنم د قاچاق مخنیول شوې ده.
در بخش قاچاق گندم نظر به هدایت وزارت زراعت
مردکرنی وزارت ته هدایت په اساس د غنمو د قاچاق په اړه ګمرکونو ته مکتوبونه استولې دي چې د غنمو د قاچاق مخنیوي دی وکړي. ان شاء الله له هیواد بهر غنم نه قاچاق کیږي او د غنمو د قاچاق مخنیوي سوی دی.
د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي په داسې حال کې له دې ولایت څخه د غنمو د قاچاق په اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې له دې وړاندې د کندز د کرنې ریاست چارواکو ویلي وو چې سږ کال په نوموړي ولایت کې د بارانونو نه ورښت او د وچکالۍ له امله د غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی دی.
او په تلو تلو کې د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه
حکومت پر حکومت پر
ایمال ازادی رادیو چې دا غوښتنه ده چې د کندهار په ښار کې ډېره ګرانه ده د غنمو او د غوښو چې طالبان ورونه مخه نه ونیسیږي نو دا ولس ته به ډېره غټه ضربه ورکړي.
دلته په لوګر ولایت کې غنم ډېر ګران سوي، مان په 1500 روپۍ سوي، نو هیله مو دا ده چې د دې مخنیوی وشي.
زه یو تن د هرات ولایت څخه ستاسو سره د وایس میسج له لارې په اړیکه کې یم. غوښتنه مو د امارت اسلامي د مشرانو څخه دا ده چې هغوی په د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په وزارت باندې کنټرول راولي او هلته کې داسې خلک استخدام کړي چې هغوی حکمت ولري، هغوی وسیع نظر او وسیع فکر ولري، هغوی د حکمت او تدبر خاوندان داسې بې علم اشخاص، بې حکمت اشخاص چې هغوی نه د وخت په تقاضا باندې پوهیږي او نه د شریع احکام په تطبیق باندې پوهیږي او نه هم د اسلامي احکام او مقررات د هغې په عمق باندې پوهیږي. نو لهذا دا کوم موجوده احکام چې صادریږي دغه دستورونه چې دی وړاندې کوي، کله د ښځو په مقابل کې، کله د عامو وګړو په مقابل کې، دا نه یوازې دا چې د خلکو احساسات راپاروي، خلک چې دی هغه د دین لیرې کوي، خلک د دین څخه بزار کوي، بلکې دا کولای شي چې د امارت اسلامي د حکومت او همداراز د ولس منځ کې فاصلې ایجاد کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. ازادي رادیو ته غوږ یست. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د کډوالو په